اگر میشه چی میشه، قبلا ما پیدا نمیشه، ما پیدا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه.
د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادې رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په 20 کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا 20 کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 31 په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړی قسط پیسې تحویل کړي دي، غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلی لنن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د کندوز ښار د 3 ناحیې په رستقابت سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې پرې کړې دي. ناصري یو کال مخکې له جګړې لاس اخیستی و او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزه لیگ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزه لیگ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ډیر ژر به د لیگ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیگ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیگ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې رسیدلی دي چې د ښار زیاتې برخې په نتیجه کې نړېدلی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
او جوړیاست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په نقصولو خبرې کوو چې نن سبا کې د شپټولنه کې نور کسان خصن ځوانان د یو بل خصوصي حریم نقصوي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې خصوصي حریم څه دی، ولې نقصیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي چې یو ځوان راپاڅیږي د بل کس خصوصي حریم نقصوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په دې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان، ښاغلی آغا ملک سهار چې د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې او کار کړی، محصله فریده حفیظ او لیکوال عیسا خان تسل دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به سهار صاحب له تاسو څخه وکړو. سهار صاحب، خصوصي حریم ولې نقضیږي؟ یعنی دغه پوښتنه ده چې کېدی شي ډېرې ولري، خو یوه خبره دا هم کیږي چې ځینې مسائل په ځینو ټولنو کې په کور کې په ځینو محیطونو کې نه تعریفیږي. کله چې یو څه تعریف شوی نه وي نو دغه نه تعریف په خاطر هر څوک مثال ځانته د حق ورکوي چې په یو مسله کې مداخله وکړي یا په غاړه ځانته معلوماتو کې سره لدې چې هغه به د یو چا خصوصي حریم وي. نه تعریف راخوا تاسې نور کوم مسایل د دې سبب بولئ چې په ټولنه کې خصوصي حریم نقضیږي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
خصوصي حریم یعنی په آنلاین نړۍ، په احساسي نړۍ، په فزیکی نړۍ کې د یو چا حد ته داخلېدل، یا هغه کوم حد حدود ټاکلې وي له هغې څخه تېرېدل په معنا ده. پخوا به خلک له دیواله اوښتو، یو په نیمه شپه اوښتو، چا کور نه به غلا کوله، یا به یې فرض کا د یو چا حریم ته قتل کنه، دا شخصي حریم نقصول. اما په اوسنۍ پیړۍ کې د موږ تاسې په 2020 کال کې شخصي حریم ډیر پراخ شوی دی، یعنی ټولنیز رسنۍ، آنلاین، انټرنیټ، ډیټا، د یو چا موبایل ته داخلېدل، د یو چا ډیټا استفاده کول، د یو چا شخصي معلومات استفاده کول یا هغې څخه ګټه اخیستل، دا ټول د شخصي حریم نقص ده یا یې د هغې کې مداخله ده. نو شخصي حریم ډیر اوس پراخ شوی ده. زما په نظر اوس شخصي حریم بیخي هر فرد بیل ده، یعنی کوم ملي او نړیوال قوانین نشه سړی وایس دا عمومي ډول شخصي حریم تر دغه اندازې پورته هر کس ځان ته ټاکي چې زما شخصي حریم دغه ده. یعنی که په دې ډول وایو، هر څوک څومره سي استراب لري د بل چا یا د بل چا د معلوماتو د څخه سيغي لاسرسي او ټول لري، دا شخصي حریم حد ټاکي. مثلا که تاسو په ملي بس کې کینی او څنګه د څوک کینی، تاسو ناراحته کیږي، دا انده منسته سي حریم ته څوک نه نیوزي. او که څوک فرض کړه تاسو موبایل اکسونه ګوري، اساس فرض کړه تاسو له ټلیفون نه یا ډیټا کاپی کړي دا یا ګوري، د دې لپاره کوم څه دی ناراحتي احساس کوي، د حریم نقصوي. اما یو بل کس په خپل عکس په ډیر راحت پر سوشل میډیا نشروي، خپل ویډیو نشروي، ټیک ټاک کې ویډیو نشروي، دغه خپل حد ټاکل د زما دغه شی حریم نه ده. نو دا ډیر هغه فردي حدود دي تر څو کې ځان ته ټاکي. اما هر څوک حریم لري او د هر چا حریم باید وساتل شي، ان ته ټول هغه دار چا چې تل اجازه باید دغه نسی. پرون نړۍ کې د اوس د شخصي حریم په اړه ډیر زیات هغه ننګونې ستا، یعنی یو اتیا سلنه خلک د اوس په آنلاین نړۍ کې فردي باور دي، سدي پر خپل شخصي معلوماتو ډیر کم کنټرول لري په انټرنیټ کې. تقریبا 9 سلنه امریکایان په دې باور دي چې شخصي حریم د دې نقص کیږي. تقریبا 3.5 سلنه په ټوله کې دغه 15.3 میلیارد خلک چې انټرنیټ کاروي، د فکر کوي د شخصي حریم یو ډول نست یا لمنځ وړل شوی ده. نو هر څومره چې څوک ځان پوه کی سی شخصي حریم څه ډول خوندي کړي په آنلاین نړۍ کې، په ټولنیز رسنۍ کې، پر ځیرک موبایل کې، پر فزیکی دنیا کې، زده چیرته کور او کوم خونه کې اوسي، همدغه حد حدود د خپل ځان ته وټاکي او نور ته دیم تعریف کړي. حتی کوم محفل ته ځي، د ناراحتۍ احساس ورته تر پاتې غوي، ته وایي چې زما غږ، زما ویډیو مه ثبتوي، که کوم مراسم او ته وایي، غوي ته دی وایي، ځکه دا بهتره لدی نه چې د سبا ډیر ناراحتۍ احساس کړي. نو شخصي حریم هم ټولنیز ده، یعنی یوازې فردي نه ده، کېدای شي ځینې خلک، ځینې ټولنې، ځینې کلی، ځینې قومونه ځان ته حریم بیل ولري، مثلا رسم رواجونه بیل وي چې خپل حریم یې پکې غږته، ځینې ټولنې، ځینې هیوادونه به خپل حریمونه پیسې پراخ کړي وي، هغه ځبه حساسیت نه وسل لري. نو هر څوک هر چیرته ځي، حتی بل هیواد ته، بل سیمې ته، بل کلي ته، باید ځان پوه کړي چې د دې خلکو حریم چیرته ده، چې خدای مکړه ناراحتي سات نسی. نو هغه دلایل بیلابیل دي، نابلتیا ده، ټیکنالوژي پرمختګ ده، د خلکو مداخله ده، عامه پوهاوی نسته، په ټوله کې یو بل نه پیژندل دي، د ټیکنالوژي بے کچ پرمختګ ده، او د خلکو یو ډول دغه فیصله دغه کول دي کنه تجسس دي، غواړي ځم خو د خپل شخصي حریم د کړي. اما په ټوله کې دا باید یو فردي مسولیت هم وبولو، ټولنیزم سي، هر چیرته هر ټولنه کې شخصي حریم بهتر وي، هغه ټولنه کې ژوند بهتره ده. چیرته چې شخصي حریم ته درناوی نه کیږي، الته هغه ټولنیز ثبات او هغه دغه ثبات نه، نو خلک ځکه هلته په غټ کور ټولنه کې ځان راحت نه ساتي. نو ټول د شخصي حریم باس هغه ډیر پراخ ده، وروسته په ارقام باسو افغانستان کې څومره نقص شوی ده.
مننه سهار صاحب. کور مودان خوشاله اوسې. خغله یاران سحر صاحب زینو مسائل ته اشاره وکړه چې په سبب یو څوک ځان ته د حق ورکوي چې د بل خصوصي حریم نقص کې او تر ډیره په آنلاین یا سایبری نړۍ خبرې وکړي. کرا شو ټولنیز ژوند ته مثال په کور کې، مثال په ټولنه کې، په کلی کې، ولی هلته یو څوک راځي که هغه خپل وي که پردی وي، ځان ته دا حق ورکوي چې دی د یو چا په شخصي ژوند کې خبره وکړي، د یو چا په ډیرو شخصي مسایلو کې دې وغږیږي، مداخله دې پکې وکړي او دغه خصوصي حریم دې نقص کړي.
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته، سحر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، خاصتا زموږ کړېدلو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. بحث ډیر مهم ده، البته بحث لسر نظر نه ومه. اول که موږ وکول شو د دې لپاره چې په هوایم کړي تعریف کړی شو، البته خصوصي حریم هغه قلمرو ده د انسان د ژوند یا د دې فزیکی جوړښت هغه حدود دي چې هیڅ انسان نه غواړي بل انسان کې مداخله وشي، ولو که په هر ډول وي، ځکه انسان په خپل قلمرو کې یا په هغه فزیکي جغرافیه کې داسې ډېر څه لري چې نه غواړي نور په خبر کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده، بل دا ده متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په ډیرو برخو کې د نورو په ژوند کې مداخله کوو، د نورو ژوند ته د ستونزو یا د کړاو یا د صرفګې لامل کېږو، متاسفانه د موږ خصوصي حریم هم له سیری نه یا له تجسس نه یا له دې نه چې نور خلک علاقه مندی لري متاسفانه مسئول نه ده. په افغانستان کې متاسفانه ډیر څه موږ داسې راخیستي دي چې کله خپل ګټه پکې ګورو، بیا اسلام ته ځو، کله بیا چې تاوان پکې ګورو هغه دود او کلتور ته راځو. موږ کله د تجسس یا د خصوصي حریم د تیری خبره کوو، اسلام صریحا وایي چې ولا تجسس، هیڅوک اجازه نه لري، ولا لا تاکیدي ده، ولا تجسس. هیڅکله د مسلمان هیڅ ډول چارک تاسو تجسس مه کوئ. وله متاسفانه موږ له دې سره سره چې په افغانستان کې اسلامي ټولنه لرو، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، حتی د انسان شخصي حرمت دی او ارزښت توګه موږ منلی ده، موږ متاسفانه بیا هم تجسس کوو، بیا هم د دوی د حریم نقصو او دغه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې د خصوصي حریم هغه مبادی چې دي په لویه کې انسان د دې ترڅنګ چې په سیاسي او اجتماعي لحاظ باندې دا د ملت او د دولت ترمنځ یو تړون ده، په لویه کې خصوصي حریم چې ده دا یو فطري پدیده ده چې انسان ته الله تعالی ازادي ورکړې، الله تعالی انسان آزاد او خپلواک پیدا کړی ده، د دې عقل او شعور نعمت ورکړی ده. نو ډېر انسانان چې داسې څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر شي، نه غواړي نور پرې پوه شي، نه غواړي نور یې وګوري. ولې متاسفانه موږ په ټولنه کې ډېر ښکاري سهار سره په هغه انټرنیټ یا ټیکنیکل برخه باندې رڼا واچوله، تدریجي به په بحث کې تر اوغږیږو. ډېر داسې موضوعات شته چې خلک باید پرې پوه شي او دا زموږ مسؤلیت ده چې تر خلکو یې ورسوو.
مننه آریان صاحب، خوشاله اوسئ. اغلی حافظ، آریان صاحب د تجسس خبره وکړه، کیدای شي تاسو به هم ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر علاقمند دي چې د نورو د شخصي حریم په اړه معلومات ترلاسه کړي، مداخله وکړي او په اصطلاح نقص کړي. ولې دغه علاقه شته په ځینو خلکو کې چې دوی د نورو له شخصي مسایلو، له شخصي ژوند، له شخصي کیسو خبر شي او بالاخره په یو ډول مداخله هم پکې وکړي؟
سلام دوستو،
تاسو څنګه یاست؟ وعليكم السلام.
لکه څنګه چې موږ ټول نور
مهرباني
شي هرې د هغې هغه شخصي خبرې دي، هغه شخصي وسایل یا څه دي چې د هغه په مرګته دي، او هیڅ کوم دانو په خپلې چې څه دي لري په خصوصي هرې کې مداخله وکړي. لیکن متاسفانه باید ووایو چې په زموږ په هیواد کې دغه مسایل لږ ډېر لیدل کېږي. دلته تر ډېره مطالعه نشته ده، تر ډېره هغه څه چې باید د نورو په وړاندې موږ ورته احترام پیل شو، دا پسې ګرځو، تجسس پسې کوو چې دوی څه کړي دي، څه نه دي کړي، څه ځان کې اني کو انا په یو په یو غیر معمول ډول باندې یعنی غیر انفرادي ډول باندې غواړو د ځان ته ورداخل شو غواړو په هغه څه چې هغه بد غني یا هغه نه غواړي شریکی پر هغه کې مداخله وکړو پر هغه باندې تجسس کوو پر هغه باندې ځان په یو حال کې مونږ ته هیڅ ګټه نه رسیږي یوازې څه چې کېږي هغه دا چې مونږ د خپل وخت پر خپل ځای کې وو بل څه کوم چې مونږ ته کېږي ګورئ کله چې موږ په خپل په ځینی ډول باندې مصروف وو چې په خپل ځینی ژوند کې مصروف وو اکثره موږ شاید دومره څه پیدا نه شي چې موږ یو چا پاره په جسو څه کوي د یو چا شخصي ژوند کې په ودانګو دا هر څه چې کېږي دا دې نه چې موږ په ځینی ډول باندې بیکاره پاتې یو موږ په ځینی ډول باندې هیڅ قسم مطالعه نه لرو هیڅ قسم دا د دې څه نه لرو چې موږ د هغه له متاثر څه موږ په لاره کې څنګه کارو سی واد دې نه چې موږ دې ته پاتې یو چې څنګه د یو چا ژوند ته ورننوږو یو دین خلک له واسه دا خبرې کوي چې ګواکې د چا پاړه په دڅو ټول یا د چا پاړه ځان ته هول دا ښکار دی یعنی د هغه پاړه پوری کمی نه کمی نه وړاندې د ژوند په بیچ کمی نه کمی هوا کې د ژوند کې ستې شي دی دا یو قسم دی د خپل ځان ته دوکا ورکول دي ما قانون باندې او دې په دې کار باندې افتخار هم کوي چې موږ ولادت نه تکړای چې د چا د ژوند هغه خصوصیات څه دي خو دې په دې باندې باور نه دی چې دا چا ځوان ته ودان دی ورننه کېدل اصل کې دا اصل ځان د پای ورو دوه کور کول دی چې دا مطلب کول پاغه څه چې هیڅ فائدہ نه لري د تجربې هیڅ فائدہ دې چا په اړه هم نشته او دا چا ځوان ته ورننه کېدل دی هغه پاره ته دې څه کول دا اصل یو دی او څه کار چې موږ په دې کې په متاس کنه دا وایو چې دا دې ځان دې کېږي
ډیر مننه خوشاله اوسئ تسل صاحب دا عوامل پاړه او رسته پښتنه لتا سه هم کو چې کوم عوامل سبب کیږي ستاسو له نظره چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کور او کلی کې د یو کس را پات سیږي د بل خصوصي حریم دی نقص کړي تاسو چې هغه څه لیدلی هغه ته وایي چې په سبب دغه څه چاري کیږي مهرباني
نخ له هر څه نو وړاندې هواد صاحب تاسو ته د باسو خبرونه ګډونوالو ته او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصي حرین واقعا یو پراخه موضوع ده دا عواملو په اړه لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې یو خو موږ د عمومي او د شخصي حرین ترمنځ ډېر وضاحت شتون نه لري یعنی ته موږ په ټولنه کې دا شیان ډېر واضح او تعریف شوی نه دي موږ شخصي حریم ته په خپل ټولنه کې تر ډیره زیات متوجه نه یو یعنی کله کله له موږ څخه په غیر شعوري توګه موږ د نورو شخصي حریم نه کوو د هغه شخصي حریم ته داخلي ګو ځکه چې دلته واضح تعریف وجود نه لري بل خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو بد فرهنګ هم ګرځېدلی دی کله کله موږ مثلا د خپل ځان خودلو یا په ټولنه کې د ځان لوړوي په خاطر کوشش کوو چې نور لزان نه ټیټو خو دا غل لپاره موږ نه خلک هڅه کوي چې مثلا د چا شخصي حریم ته داخل شي دا په اړه شخصي معلومات پیدا کی دا غو شخصي معلومات افشا کی په دې سره هم لباده مرغزین خلک په دې طریقه غواړي د خلکو شخصي حریم ته داخل شي همدارنګ یو بل متاسفانه بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې دا دی چې په شخصي حریم یا د نورو په حریم باندې تجاوز د کورنۍ روان دی مثلا پلار او د کورنۍ مشران دا په دې نیت چې مثلا د خپل اولاد سره خپل کشرانو سره یو څه سم تصمیمونه سم د دوی په اړه نو دا غوی خپل سره ته دوت نه پریښودل کیږي د غوی په شخصي کارونو کې مداخله کیږي دا غوی په ذوق او سلیقه لباس حته دا غوی لپاره به زکړو په انتخاب کې غوی ته چانس نور کولای کیږي کوشش کیږي چې د کورنۍ د مشر یا د پلار په خوخه باندې د په هنده انتخاب کې زکړو وکړي نو دا د ما فکر هغه اومدا او عمل دي چې موږ د نورو په شخصي حریم باندې مداخله کوو او حق نه کوو
ډیر مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب یو څوک چې معلومات کوي طبعا مثال د یو مقصد د یو هدف لپاره به کوي یعنی ځینې وخت مجبوریت وی مثال یو څو غواړي د دې لپاره چې یو کاروبار کوي نو د یو څه په اړه معلومات ترلاسه کوي. مثال دغه پلانې کاروبار څنګه روان دی، دغه پلانې تولیدات څنګه دي، کنه دلته یو مقصد وي چې زه ګټه کوم. د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو هدف څه وي؟ یعنی ولې یو څوک دغه سي معلومات راټول کړي چې د هیڅ په درد نه خوري، یعنی د ته نه مثال ګټه کوي په مالی لحاظ نه په مانوي لحاظ؟
هیواد صاحب، تر ډیره د دغه دي شخصي معلومات یا پرایوسي نه خپل ځما په نظر نه پیګم، دا لکه انسانانو یو ډول علاقه ده. ځینې وخت دا د انسانانو یو ډول فطرت ته چې غواړي د نورو په شخصیاتو پوه شي یا یو ډول هغه راز رمز باندې پوه شي روان دي، یعنی عام نه دي او زه باید ځان پوه کړم. او شخصي اړخونه د هر چا د ژوند د خلکو د پام وړ ګرځېدلي دي. مثلا که فرض کړه د یو مېرمنې عکسونه دي، که د یو هلک شخصي اړیکه ده، دا د ډېرو لپاره کېدای شي هغه د شاوخوا نږدې دي، شاوخوا کوم کسان دي، د توجه وړ وي، نو هغه څه نور نه باندې پوهېږي، دوی یو ډول ځان باندې پوه کوي. دا یوازې د دغه اړخ نه ده، یعنې دغه صفر دي. ډېر وخت دا د تجارت اړخ هم لري، ځینې وخت دا د استخباراتي اړخ هم لري. غواړي یو اداره، یو استخباراتي اداره غواړي د بل هیواد یا د سیاسینو یا د بلې ډلې په اړه باندې ځان پوه کړي، د هغې راز رمز په اړه. نور رقابتونه هم وي، مثلا سیاسي رقابتونه وي، ټولنیز وي، یا فرض که دوی غواړي یو ډول د هغې له ځوند نه یو ډول هغه نتیجګیري وکړي چې زه څه کولی شم. دوی خو دغه ډول راز رمز لري. دا یعنی بېلابېل هغه په اصطلاح هغه تلوسه او هغه انګېزې بېلابېلې دي، سړی یو ډول نه شي دغه کولی. مثلا تر ډېره حده پورې که فرض که د نجونو په اړه دا بحث وی، یعنی په اوله درجه کې بس عاطفي او جنسي ده، دوم موضوع کې هغه انجینر ډیر ضروري کې سیاسي لیدول لري، د نارینه په اړه ډیر کېدای شي مالی موضوع وي، کېدای شي ډیر سیاسي موضوع وي، اقتصادي موضوع وي. یعنی دغه تلبسي او شخصي حریم نقصول تر ډیره ده پورې بیلابیل لاملونه لري. اما یعنی څنګه کولای شو په دې اوس وخت کې دغه شخصي حریم وساتو؟ ځکه انټرنیټي نړۍ بیخي اوس یو ډول مغلقه شوې ده، هر څوک نه پوهېږي څه وکړي، یو ډول کراځي، یو فیصله یو سوړه بندوي، بل اپلیکیشن انسټال کړي، لیفه نه پوهېږي دا به زما شخصي حریم سره څه کوي. زه لا غ صفر کې رافیل کم په شپه وا سټیپ کې وایم چې شخصي حریم په انلاین نړۍ کې څنګه خوندي کو. لومړی تاسو کې هر چیرته تاسو یعنی فرض کړئ تاسو ډیرک موبایل لري، اول درجه کې تاسو ورته بهترین پاسورډ ورکړي، حتی هغه پاسورډ نه مور کوي. مثلا دی 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 فیش بی دی پیش بنیسی، یعنی خلک وایس دا سوده. دوم خبر ده تاسو خپل ایمیل ادرسونه او پاسورډونه زده می شه اپډیټ وساتي، په میاشت کې یو ځل بدلوي. دوم هغه دریم هغه اپلیکیشن تاسو ورنه استفاده کوي د میسج لپاره، د زنګ لپاره، د اړیکو لپاره، هغه وګوري چې هغه انکرپټ دی، یعنی سکیورټی لري کین لري. مثال سیګنل بهتره ده، واتس اپ بهتره ده، اسکایپ بهتره ده، اما ډیر اپلیکیشنونه دي چې هغه نه دي. بلکې تاسو غواړئ چې مثلا شخصي معلومات یا شخصي ډول یو شی سرچ کړئ چې نور څوک پوه نه سي، یا ډول محرم معلومات غواړي په انټرنیټ کې وګوري، هغه یا دی وی پی این له لارې، یا دی کوالټی له لارې سرچ کوي، یا دی انکاګنیټیو ټب سی په براوزر کې ستا انکاګنیټیو ټب سی هلته ستاسو، حتی دغه دی ډیجیټل فوټ پرنټ سی ورته وایي په انګلیزي کې، دی پخو ډیجیټلی نه ښه دا نه سفتیږي. د پوډ ډیجیټل نه کدی ته وایي چې کله تاسو په انټرنیټ کې هر ویب سایټ ته ځئ، هر پاڼه ګوري، هر اکس لایک کوئ، دا په انټرنیټ کې تاسو سفتیږي. پنځه کاله وروسته مثلا تاسو ته فیسبوک دا راپور جنریټ کولای شي، تاسو مثلا 5000 لایک کړی دي، 1000 لایک مدې ته ور کړی دي، 200 لایک مدې ته ور کړی دي، کمنټ ور کړی ده، له دې څخه تاسو فیسبوک او نور ټول ټولنیز رسنۍ تاسو شخصیت معلوموي. زه به یو ساده مثال درکم، که تاسو اول ځل فیسبوک ته راسي او اول ځل هیڅ تر دې مخکې نه کار کړی، تاسو لس لایک وکړي او لس کمنټ، فیسبوک تاسو تر خپل ملګرو ښه پیژني. که تاسو سل لایک ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل مور پلار ښه پیژني، له شخصیتي لحاظه تاسو څه ډول علاقه لري. که تاسو 300 لایک کمنټ ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل میرمن یا میړه ځوان ملګری سمي، څنګه تاسو سره یو عالم ځوان کړی وي، ترغم بهتر پیژني، تاسو علاقه، تاسو وړتیا، تاسو ځوان هر څه. نو ټولنیزې رسنۍ پټول کې انټرنیټ او پټول کې ټیکنالوژي الګوریتمونه کاروي. الګوریتم دا معنی چې تاسو تر ځان مو بهتره پیژني. که تاسو لیزام کې یو کې، تاسو مثلا څو ورځې سمارټ فون کاروي، نور ډیرک تاسو سمارټ فون په لزین اپلیکیشن پیشنهاد کوي. که تاسو کوم گیم کوي، لس ورځې ورسته تاسو خپل ځین شان پیشنهاد کوي. دا معنی تاسو علاقه غي پیدا کړی ده. نو په دې خاطر باندې دغه وی پی ان انکوګنیټیټ اب یا کوالټی نه استفاده وکړي. دوم کله چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې شخصي معلومات پوسټ کوي وګوري شخصي معلومات مونه وي، یعنی تذکيري نمبر، پاسپورت نمبر، د کور ادرس، د نږدې ملګري م پوسټ کوي چې لږ لار تاسو ملګري پیدا کیږي، بیا لږ لار تاسو کور ادرس تاسو پیدا کیږي، یعنی کوشش وکړي چې خلک پونس تاسو څوک چیرته اس کال به خپل ځان پړه دغه لري. بل موضوع دا چې کله په انټرنیټ کې تاسو هر شی کلیک کوي پر هر لینک هیڅ مو په انټرنیټ کې استلا لرو سی هیڅ کلیک خو سینه ده، یعنی تاسو که هر شی کلیک کوئ یو قیمت پر وړاندې ورکوي، نو هر لینک مکلیک کلیک کوئ کده څنګه لینک ویروسي وي تاسو موبایل کمپیوټر کې نیوځي تاسو شخصي معلومات خلا کوي. دوم پنځم ما په نظر تر ټولو بهتر ټول کته کمپیوټر کاروي، موبایل کاروي، اپلیکیشن کاروي، همیشه اپډیټ وي، همیشه مانټی ویروس اپډیټ وي. او شپږم ما په نظر دا چې تاسو همیشه خپل پاسورډونه بدلوي، او آر پاس یو اپلیکیشن ستا څوډول اپلیکیشن دی پاسورډ منیجر، ګوګل هم لري، نور هم لري، هغه انسټال کی تاسو ډیر وخت نه ځي کولای، ډیر خلک ځکه تکراری پاسورډونه ورکوي چې شل پاسورډ اصل پاسورډ نه سي یادولای، نو دی مجبوري تکراری پاسورډونه ورکي، نو کله دی یو پاسورډ څوک پیدا کړي لس نور پیدا کولای شي، نو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن دی انسټال کی تر څو دی پاسورډونه دغه نه سي پیدا نه سي. زه خپل مثلا تر نیوی ټولنیز رسنوي کی اکاونټونه لرم، همدغه نور اکاونټونه لکه ګوګل او دی نور لرم، نو داس مال پر ډیر سخت د ټول پاسورډونه یاد کم، خو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن ز موبایل کې کمپیوټر کې لرم څنګه ما پاسورډونه راته ذخیره کوي او کوي پاسورډونه کوي. بل ما په نظر په انټرنیټ کې هیڅ کله هغه څه سر باندې مشکوک یاس هغه مې انسټال وي په کوم اپلیکیشن وي، ویب سټ وي، یا کوم څوک درته وایي مثلا تاسو شخصي معلومات مات راولېږي تاسو پیسې لګم، یا تاسو سرفس کې یو څوک تاسو ته پوښتنه کوي تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، یا موبایل چاته مور کوي همیشه کوم موبایل خرڅاو ریسټ کوي، فاکټوري ریسټ کوي، کوم میموري کارت چاته مور کوي، کار ډیسک چاته مور کوي، او بل تر دوه هر چا دریم شخصي اړیم ولري، یعنی لمیرمن سریم ولري، لزوی سریم ولري، یوازې کورنۍ کولای شي او والدین تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې خپل ماشومان وڅاري آنلاین، نور خواته باید راهنمایي ورته وکړي. لمیرمن سریم باید په ټول مسالک مداخله ونه سي، انټرنیټ کې موږ دا د انټرنیټ اخلاق کوي چې هر څوک اته کس زون ارته مرنه دي کسي پر تاسو باید یو حریم وسر ولري، یعنی دغه ټول مسایل باندې ځان باید پونه کړی ځکه دا دغه هغه ټول شخصیت لمنځه وړل کیږي. په دې ډول باندې یعنی هیڅ اداره حق نه لري کته چې وایي ریپورت کیاس کته خارج ته دي شخصي معلومات غیر نه غواړي، یعنی هغه باید یو دلیل ولري او تاسو شخصي پاسورډونه شیم بچاتو نه کینې. په دغه ډول باندې کول څه تر یو هدا باید شخصي اړیم وساتي، اما نور ورځ تر بل ځان اپډیټ کړي، د هر نوې پلیټ فارم سره راځي دی غي په سکیورټي باندې ځان پوکړي.
مننه، خوشاله اوسې سهار صاحب. سهار صاحب تر ډیره د ټکنالوژي په اړه خبرې وکړې او د هغه خصوصیاتیم په اړه خبرې وکړې چې کېدې شي مونږ خلکو ته نه ورخې. مثال مونږ له چا سره چټ کوو، سړول غږی ګول، ځینې نور هغه مسایل داسې چې مونږ نه غواړو نور په پوس یا نور وویني. خو اریان صاحب، خصوصي حریم کېدې شي دا هم وي چې مثال خلکو ته ښکاره وي، مثال زړ سړول کالی اغوندم، سړول وختان جوړوم، نو کڅو ګرازی په دې کې خبره کوي یا ما ته وای چې دا د سیمه کو د سیکا دغه هم د خصوصي حریم نقص ول دي.
هیوا تر ډیره مننه سر ته بیر خوټه کوي اشاره وکړه، خو زه مخ تر دې چې د تاسو سوال تر اسما د پردی آزادوي پاړه خبرې دي تسلسل په مخکنی خبرې ولاند په سره ولرم دماغه غوري
اور بالکل غلط مرضی آرین سے مہربانی ہوگی.
نو د تسلسل په خبرو باندې لاندې تفسیر هدف تسلسل مخ کې ویل چې متاسفانه تعریف شوی نه دی، نه خصوصي حریم په مدني قوانینو او اسلامي قوانینو کې په دواړو کې تعریف شوی دی. په مدني قوانینو کې د انسان ټو خصوصي حریم خوندي دا او په عقیدوي لحاظ باندې د دوه آیات الولم دا د آیتونو لوستلو مې هدف دا دی چې د موږ خلک خصوصا دوی چې ډېر تجسس کوي او علاقه مند لري دوی په دې باور ولري چې دا په اسلام تر ټولو بد کار دی. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. دا یو. او بل ځکه الله تعالی فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. دلته موږ مکلف شوی یو چې حتی د یو چا کور ته بې اجازه نه ننوځو، بې اجازه داخل نه شو، تر څو سلام نه وي پکړی. او الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو ته اجازه در نه کړه تاسو بیرته راوګرځئ ځکه په دې کې تاسو ته خیر ده. او په دې کې الله تعالی څه کوي تاسو نه پوهیږئ. دماغ لري.
او اریان صاحب ستاسو غږ لرو، نو ستاسو خبري اورو. ام دومره وک خبري دوام لري.
او نو دا تر ټولو مهم بحث چې موږ په اقتدوي لحاظ هم مجبور او مکلف یو چې د نورو دغه ته داخل نشو. بل خبره چې تاسو وکړه د سوال په اړه راسمه فردي ازادي ته، فردي ازادي لکه څنګه چې بیا هم قرآني ارشاد چې کاله تعالی غوښتي وي ټول خلق کولای شوي چې اسلام قبول کی، هیڅ کله په دنیا کې له مسلمانه بغیر بل څوک نه ول الله تعالی و نه غوښتل. انسان په دې دنیا آزاد پری خود د ټول آزادۍ ورکړ چې په پاکي دوي له حالت څخه کې په فردي له حالت څخه کې په شخصي له حالت څخه کې کالي چې ډول هم دی وي څه ډول جوړې بوټان څه ډول خو کې چرته ژوند کې څه ډول تحصیل کې څه کې دا آزادۍ چې الله تعالی انسان ته کامل خپلواکي ورکړي. یعنی الله تعالی په هیڅ نوع انسان مجبور کړی نه دی تر څنګ چې حدود او تفاصیلي ګناوي خېګنې او بدګنې ثواب او عذاب دواړه تعریف شوی دي. ولی هیڅ کله مجبور کړی نه دی ځکه الله تعالی چې کله د خلق کولې الله تعالی غوښتي وي دائم کولای شي چې هیڅ کله په دنیا کې بغیر له اسلام نه بغیر له دین چې الله تعالی څه غواړي بل هیڅ نوع عقیده نه وي. ولی الله تعالی انسان خپلواک پرېښی ده چې دا څنګه ویښته جوړوي څنګه کالیا غوندي څنګه بوټان پښو کوي. متاسفانه هغه څوک چې په دې کې تجسس کوي دا نه یوازې دا چې یو انساني اصل چې هغه ازادي ده یا هغه د دوی خوشي حرم د هغه تر پښو لاندې کوي د دې الله تعالی د دې ارشاد دغه د امر هغه اصول تر پښو لاندې کوي. دا وایي چې ولا تجسس ته تجسس م کوه م داخلېږه او اول سلام پی وکړه کله چې دما کالوی باندې څه تفسیره لري یا دما په ژوند د جسوس کې څه ځاله کومه نه کته ماته ووم وایې زنه غواړم چې دما د کالوی دما د لباس دما د جامې دما د ښکار کې په خاص په اړه څه تصمیم ونیسي. دا څه چې دما فردي ازادي دی او ځکه ولې سم په اړه تصمیم ونیسم به هر انسان ولې متاسفانه د موږ په ټولنه کې څو شیان دي چې په دې خصوصي حریم په برخه کې خلق ته د مداخله حق ورکړي. مثلا یو څوک نن سبا ځان ته دا حق ورکړي چې کتاب سالوي ورګي کتاب جيره ورګي کتاب سټایل ورګي. متاسفانه تر ټولو غټ لامل جنگ ده. کله چې هغه ټولنه چې جنگونو ښکار دي دوی معمولا جنگ وقدي کرکې ناپوهي او همدارنګ دښمنۍ وقدي رامنځته کوي. دا تر ټولو مهمه دغه د بل محرومیتونه دي. موږ له کور نه تر تجسس لاندې دا تر مکتب او تر تحصیل او حتی موږ که ځان ته یو ځوان غواړي چې د ژوند شریکه یا مېرمن وټاکي په دې کې هم څوک اجازه د کور غړي ورته اجازه نه ورکوي. هغه هم چې د کور پخه باید وټاکي حتی دوی تجسس کوي چې مثلا ته څه کوې څه وخت راځي چا سره رابطه کوې ولې نه غواړي. ده یعنې دغه محرومیتونه جنګونه عقدي او په ټولنه کې حاکم نامعقول افکار دې لامل شوي دي چې موږ یو ډول تجسس ته ولټي د نورو حریم تر پښو لاندې کړو د خلکو فردي ازادي حتی موږ خپل حق وبولو یو ډول چې یو چاته ته توهین وکړم دې خاطر چې دا جامې دې ولې اغوستي دغه ډول ویښته دې ولې جوړ کړي موږ په ناخود ازاد ډول هم پاکې د وی لحاظ باندې ګناه کوو هم په اجتماعي لحاظ باندې غټې ګناه لامل شي.
ډیره مننه خوشاله اوسه یغلی حافظ کراشو د نجونو مسایلو ته غواړم له تاسې په دې اړه هم واورو چې په ټولنه کې خو نن سبا دا کیسې ډېرې دي. څومره د نجونو په خصوصي حریم کې مداخله کېږي نقضېږي او څومره نجونې له دې اړخه رنځېږي؟
بل جواب صاحب سوچ پوښتنا تو اوسنی شرایط بېخي برابره ده. نه یوازې اوسنی شرایط کې له شروع نه په افغانستان کې نجونې د دغو مسایلو سره مخ دي. هغوی په خصوصي حریم باندې یو قسم تېری کېږي. شروع یې د کورنۍ نه وي. کله چې هغوی له کور څخه بهر وځي نو یو قسم ډول باندې غواړي چې هغوی وپوښتي چې چیرې وي چې څنګه وي چا سره وي ولې وي چیرې لاړې. یعنې دغه پوښتنې ټول هغه پوښتنې دي چې په یوې کار شاید د والدینو دا مسؤلیت دي چې د خپل اولاد د کردار او عمل څخه کوي وي. لیکن په بل حساب باندې دا یو قسم د اولاد په ذهني ډول باندې شکنجه کول دي ځکه هغه په خپل ځان باندې بې باوري له لاسه ورکوي. هغه فکر کوي چې زه نشم کولای چې مطلب یو څه ځان لپاره د خرید په نوم باندې ولرم، زه نشم کولای چې یو څه ځان سره دیوراز یا هغه چې مطلب د ما په شخصیت کې یا زما خو خې دی هغه ځان سره کوم څه مساتلې همداسې د هغوی په ټولنه کې لویږي همداسې په ټولنه کې موږ د هغوی هرې نیسي څه ساتل کېږي زما خو خې دی چې زه په مستقل ډول باندې وګرځم په ښار او بازار کې لیکن دا یو څه راځي او ماته وایي چې په دې ډول باندې باید حجاب وته همداسې شاید د حجاب سره راحت نه اوسم یا که زه راحت هم اوسم شاید د مخ په تول لپاره زما لپاره څه نه وي لیکن دا هم یو څه د خصوصي حریم دی چې یو چا تحصیل کېږي لکه په دې ډول باندې کوي هغه څه نه کېږي چې د نورو ان چې د نورو لپاره ورته تامل کېږي او تر دې چې د اجیت د خلکو د ګډ ژوند کې موږ وګورو خاوند تر هغه پورې څه چې وي چې وایي چې الله د ټول کال مخکې څنګه ژوند درلود که تا و دې پکړې وې ته تا به څنګه خلکو سره راته ورکړي دا په خپل د یو چا په خصوصي حریم باندې تیرای دا چې کېږي او د دې اړین کې دې همدا د دې هغه نه او څه نقصان چې دې همدا یو څه په کور کې په ایوړی کې دې باري جوړ کړي
مننه خوشاله اوسې تسل صاحب وای دغه د خصوصي حریم نقصول ډیر کله سبب کیږي چې ډيري ملګرتیاوي پکې ختم شي یا ډيري اړیکې پکې پرې شي تاسو که راته وای چې نورې کومې پایلې دغه د خصوصي حریم نقصول لرلای شي
مننه هیواد صاحب مخکې ورور خبره وکړه زما هدف دا و چې مثلا په دې برخه کې لازم اما په هوا نشته مثلا مونږ ډیر ځله په دې نیت چې زه یو چا سره ښه کوم د هغه شخصي حریم نقص کړی وي یعنی په غیر شعوري ناخداګاتو مونږ کله کله د نورو شخصي حریم نقصو په دې ورستیو کې تاسو ګورئ د بېوزلۍ او د کچې په لوړېدو سره ځینې کسان د چال د کور څخه ویډیو کوي اکاسي کوي د غوی غربت دنیا ته مثلا کوشش کوي چې د غوی لاس نیوای او کی حال دا چې د غوی د عزت نفس باندې د غوی حیثیت او هغه خصوصي حریم نقص کړی تاسو د خبرې په تایید ډیر ځله په دغه ټولنیز ناخوال رامنځته کوي مثلا زه د داسې پیښو شاهد یم ما لیدلې دي چې مثلا د یو چا د ښادۍ د مراسمو اکاسي یا ویډیو دغه خبريږي یا مثلا یو چا ته لاس ورځي چې هغه نه حتی خبره تر قتل او قتال پورې رسیدلی شي او رسیدلی ده موږ په خپل شاوخوا کې لسګونه داسې پیښې لیدلې دي او شاهدان یو د دې ترڅنګ په شخصي حریم کې راځي د اشخاصو ابرو حیثیت تر سوال لاندې راولي چې په اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی او ناخوالې هم پرې کولی شي کدا تر د بنسټونو کله کله مثلا د افرادو ترڅنګ د بنسټونو د کورنیو یا مثلا د ځینو اجتماعي بنسټونو لپاره د هغوی معلومات افشا کېدل یا مثلا د سوداګریزو لکه مخکې ورو چې اشاره وکړه چې استخباراتي استفاده ترې کېدلی شي په ملیونونو افغانۍ یا مثلا تر دې زیات تاوانونه د بنسټونو ته رسول شي د هغو هغه فکری تولید د هغو خپل شخصي محصول کومه فارچه دی کړی هغه لمنځه وړلی شي نو د ټولنیزو ناخوالو تر څنګ اقتصادي مشکلات او ستونزې هم جوړولی شي او په بیلابیلو برخو کې ناخوالې زیږي
مننه خوشاله اوسې تر دې دمه مو په عواملو او نتایجو خبرې وکړې غواړم د خبرونې په پاتې شیبو کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي ښاغلی سهار له تاسو اورو څه کول په کار دي چې د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي مخکې یادونه وشوه چې ځینې کسان معلومات د استخباراتي هدفونو لپاره یا د ځینو نورو سیاسي هدفونو لپاره کېدی شي راټول کړي خو موږ په دې اړه نه غږیږو زموږ مقصد دا دی چې مثال په کلی کې دوه کورونه سره نږدې دي مثال ځوانان سره دي دوی سره ژوند کوي په اصطلاح تربرونه دي دغه لته چې کوم خصوصي حریم نقضیږي یا ډیره مداخله کوي غواړم تمرکز په دی وشي په دغه چاپیریال کې څنګه کېدی شي چې خصوصي حریم نقص نشي او هر څوک داسې ژوند وکړي چې دوی هغه څه چې مثال ټولنې ته ښیي هغه ټولنې ته وښودل شي او څه چې د دوی دي شخصي دي هغه باید شخصي پاتې شي
هیواد صاحب تر ډیره د ټکنالوژي لحاظ او د شخصي حریم له اړخه څوک هر څوک یو دوه درې اړخه لري. یو هغه د ټولنیز کوي غواړي د ژوند ځینې مسایل خلکو سره شریک کړي، خلک یې پوسي، هغه د یو ډول مشترکات له خلکو سره ویني. یو اړخونه د دوی وي څنګه خاص وي، دوی غواړي له خاصو خلکو سره شریک کړي، هغه که د مېرمنې وي، ملګری وي، د کور غړي وي، بل څوک وي. ځینې اړخونه د داسې وي چې دوی هیڅ نه غواړي بل چاته وروښيي، دی غواړي یوازې شخصي علاقه او تر شخصي تر ځان پورې یوازې انحصار کړي. دا درې سره د یو انسان حق دی باید وساتي. موږ باید هر چیرته همدغه درې نقطې په نظر کې ونیسو، اوس څوک موږ ته څومره حق راکوي چې موږ له دوی سره وپېژنو. بې حده دغه پېژندل دا یعنی واخن د شخصي جا حریم نقصول دي چې موږ غواړو هغه تر خپل حد چې هغه موږ ته ټاکلی موږ یې ډېر وپېژنو، ډېر یې په اړه ځان پوه کړو، ډېر یې غواړو چې مثلا په مسایلو ځان عادت کړو، دا نقصول دي. دا زما په نظر دا بخوي که تاسو ته څوک وایي چې زه یعنی ځان درته معرفي کړم، نو تاسو ډېر شخصي پوښتنې مه ترې کوئ چې ستا ولې دغسې دا کار کړی، پلانکي سره د اړیکه ونه دي وه، دا کالي دي ولې اغوستې دي، یا دا دي ولې دی خوړل دي، اول دی تللی وي، هغه به نه غواړي دا موضوع. یعنې دغه هر چا څوک غواړي په کومه انځه له نور سره ځان شریک کړي، هماغه باید موږ ومنو. نور باید هغه ته د هغه ناراحتي سبب کیږي. دوه مرخ دا ده چې کله هم موږ چېرته عمومي ځایونو کې لکه فرض کړه میلمستیا کې، لکه مراسمو کې، لکه فرض کړه په ټولنیزو کومې غونډې زموږ دي، په دې کې باید هیڅوک د دې هڅه ونه کړي چې چا موبایل، کمپیوټر، جیب، حتی په شخصي مسایلو باندې قضاوت وکړي. حتی که تاسو په چیک پوینټ کې، ما ډېر وردغه چې افغانستان کې چې و دا ما اورېدلی دي چې طالبان په چیک پوینټونو خلکو موبایل نه چیک کوي، دا د انټرنیټي اخلاقو له مخې واخین غټ جرم ده، یعنې بد اخلاقي ده. داسې بد اخلاقي ده لکه څوک دې چا کره راوړي، دا یې دومره بد اخلاقي ده. هیڅوک حتی قاضي حتی محکمه حق نه لري چې چا موبایل چیک کړي، یوازې په هغه مواردو کې چې قضیه ډېره جدي وي او محکمه هم امر کړي چې د دې اصولو په مخ باید دغه موبایل چیک کړي. سیزی به ساده مثال درکم، په 2014 ولسم کال کې په امریکا کې فکر کوم د یو کس عمله وکړله، د یو سره آیفون موبایل وو، خو هغه کس په عمله کې مړ شو. آیفون کمپنۍ څخه دا غوښتنه وسوسته باید دغه کس موبایل موږ ته خلاص کړي، ای بی آی ورڅخه دا غوښتنه وکړي، د امریکا استخبارات وو، خو اول هیڅکله دا ونه منل، میلیاردونه ډالر تاوان یې ومنل، خو دغه یو کس موبایل خلاص نه کړو. یعنی کله چې یو کمپنۍ په میلیاردونه ډالر د یو موبایل په خاطر تاوان مني، دا منه حریم مهم ده. ته نسې کولای ته په ډېر وادو کې شخصي حریم مثلا د پیسو په مقابل کې لیو چات خان واخلي یا ترلاسه کړي. حتی که ته ټکنالوژي لري یو څوک ته نسې حق کولای کې، حق هغه جریمه ده. بل هغه زما په نظر دا ده چې تر ډېره د پورې زوز موږ ډیجیټلي شخصي حریم او هغه پخوانی ټریډیشنل یا هغه په اصطلاح دودیز شخصي حریم ډېر سره شخصي سوي دي، موږ دواړه باید سره وساتو. نو زما په نظر هیڅ څو شان چې هغه ډېر شخصي دي، لکه ځیرک موبایل، لکه لیپټاپ، لکه د یو چا هارډ ډیسک، لکه د چا میموري، لکه د چا سوشل اکاونټ، لکه د چا ټولنیزو رسنیو اکاونټونه، ایمیلونه، دا هغه څه دي چې د دې ډېر ټولنیز بندم کې نغښتې ده، عکسونه او دای پکې دي. نو دي کې هیڅوک حق نه لري. ما مخکې د مور پلار یادونه وکړه چې هغه یو تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې حق لري. میرمنه خاوند هم باید خپل حد کې ادب لري. دا ولې ستې موبایل چې کېږي چې کوم که خپل خوښه چې کوي هغه د دې کور ودان، اما که نه غواړي باید د دې لنیست ول مات دا کار نه کوي. دا دغه ته انده حق انټرنیټي اخلاق ورکړی دی، دا باید وځي. بل حرز ما په نظر یو څه زموږ په افغانستان کې دی انټرنیټي اخلاق او پرهنګ نسته. ټیکنالوژي راغلې دا موږ یې کارو، ډیرک موبایل په 400 ډالر اخلو، کمپیوټر په 2000 ډالر اخلو، اما نه پوي څنګه وکړو. تر ډیره د پوری کوم هر څو اخلو یا هر ټولنیز رسنی کارو، هر سوشل میډیا اکاونټ جوړو، باید دیوان ځم فوکس په دغه ځای کې زما حد حدود چیرته دي. مثلا یو شاته بي جي میسج کول یا ویډیو کال کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. لا دی یو چا ټولنیز رسنی څخه داخليدل پوسټ کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. نو دا ډیره غصه دي چې زما په نظر یعنی په یو باس کې مونږ سره خلاصه کولای. خو تر ټولو کدا ده چې کم از کم هر کس که وسنه انټرنیټ کاروي یا دغه ټکنالوژي سره لیک تر لیک غواړي ځم بلد کې 500 ساعته باید د ټولنیز حریم پاړه، د شخصي حریم پاړه باندې مطالعه وکړي، ویډیوګانې وګوري او په دې اړه باندې باید کتاب ولولي تر څو دې خوندې سي. یو خبر از بل ز کوم، هغه ډیری خلک چې جن ټولنیز رسنی کاروي ځین شان دي فکر کې دا وړیا دي، نه هغه وړیا نه دي. تاسو تولید یاست، مثال به درته، تاسو فیسبوک کې سلوري ساته مصروف یاست، تاسو خبر نه یاست تاسو پړه ټول فیسبوک پویږي. مثلا تاسو موقع چیرته تللی یاست، چیرته چا سره ګرځې، دا ټول غي ته معلومیږي. زه به ساده مثال درکم زه پرڅ زه پرون لتا سره کېنستم فیسبوک ته معلومی زه لتا سره کېنستلم زه لا تسل سره تر کېنستم نو تسل سیب او ټوب ټولنیز رسنی کې دی فیسبوک لمخ ته سره یعنی یو بل ته پیشنهاد کې تاسو سره ملګری سي ځکه تله ماستر ملګری دیم له ماستر ملګری نو تاسو ګورنمنس کې ملګرتیا ممکنه ده یعنی دغه ته هغه دی ټری الگوریتمونه وایي سی ګوګل یا فیسبوک پویږي ساس له چا سره اوسی دیغه موقعیتونه سره تم رسنې دی وی یو کسر ته تم په میاس کې ویني دیغه له مخه ستادي ملګرتیا او د اړیکو کښ یا تم را مسیجن سره کې هغه ټاکی نو ځکه ځین وخت ټولنی رسنې ته پیشنهاد کې پلان کې کستا ته نږدې ده دلیل هم دا ده چې هغه سره ته اړیکه لري مسیج کوي دا کې نو ډیر حد پوری ما لګي منځو خبر منځور دا و په ټولنی رسنې او په انټرنیټ هم باور باید ونه کړی هر څه ستاسو انټرنیټ ته راوړل نور خوندې نه دي شخصي عکسونه شخصي ویډیوګانې په تیر بیا کې ډیر محرم معلومات مې وي د شخصي ځوان معلومات مې وي عکسونه ویډیوګانې به هیڅ کله انټرنیټ ته راوړی یو آر ډیسک یو کمپیوټر ولري یو میموري کارت ولري هغه هیڅ کله انټرنیټ سره مو وصلوي هغه کې واچوي او هغه بیلته چیرته کیدی کله چې هم کوم کمپیوټر کې وصلوي کوشش کوي چې هغه تر ډیره پورې دایمن له انټرنیټ سره وصل نه وي نو په دې ډول به کولای شي خپل شخصي ډیټا ستاسو غوړي د عمر لپاره وساتي ساتلې به یا انلاین اډول باندې د ډیټا ذخیره ستاسو ډیټا پکیجن ورته وای تاسو 200 جی بی اخستلای شي په مخ خپل ډیټا اپلوډول شي ګوګل سره اپل سره نور کمپنیو سره نو په دغه ډول باندې ټولنیز رسنوي کې معلومات ما ساتي شخصي سیستمونه ورته جوړ کړي او ته ټول مهم ده دغه نزاکتونه او دغه اصول سي دي چې په ګډ ځوان کې دي په ټولنیز ځوان کې دي په دې مسله کې دي کم از کم هر میاس باید 2-3 ساعت په دې اړه باندې ځان خلک پوکیز دي شخصي اړین پړه نیوي سره غلي دي
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب خغل یاران یو مسله ده هم د چزنی وخت زنی کسان په ټوکو کې راځي د یو چا خصي حریم نقصوي بیا وای ټوکه مې کوله شوخی مې کوله یا مثال زنی وخت خپل یو څوک هغه خپل ژوند خپل خصي حریم لکه دسترخوان ونی د نورو مخې ته غوړوي واغوي مثال د خبرې بیا مداخله کوي نو ستاسو په نظر په دغه مواردو کې څنګه کېدای شي یو څوک خپل خصي حریم وساتي لدې چې نور یا نور نقص نکی
ډیر مننه هیوا سی پښتنه ډیر اساسه او مهمه ده د دې لپاره چې موږ وکولای شو خپل خوشي حریم د نور لپاره مسون کو ته لن تک ته اشاره کوم چې ان شاء الله په دې لن تک کې باندې پښتنه محل سي چې نو څوک په ټوکا کې او نو څوک په جديت کې نو په ملګرتیا کې او نو په نه پیغام رسمي او فارمل دغه کې دنیا کې زموږه خوشي حریم تر پخول اند کی تر ټولو مهمه خبره ده چې اول موږ باید د نور خوشي حریم ته احترام وکړو دا تر ټولو مهمه خبره ده چې په موږ کې کله د انګیزه ایجادي کې چې د خپل چا خوشي حریم تر پخول اند نه کو نو نور ته هم دا سیګنال موږ ورکولای شو چې نور د موږ خوشي حریم تر پخول اند نه کی بل مهمه خبره ده چې موږ باید په ژوند کې د خوشي حریم د مسؤلیت لپاره کرخه ولرو یعنی موږ ملګرو ته دوستانو ته په خلک چې موږ په ژوند کې په خداګاډه ول یا نه خداګاډه ول راځي یو ډول هم دا ورته تعریف کړی وی چې د ما خوشي حریم کوم ده نو دا تر ټولو مهمه دغه چې کول شو نسوب نسی کول نه په ټوک کې نه په جديت کې نه په مېلمستیا کې او نه د باندې موږ خوشي حریم تر خولاندې کې بل یو مهمه خبره چې دا البته په نور نړۍ کې دا منل شوی یو عرف ده ولې متاسفانه په افغانستان کې نشته او په نور نړۍ کې مثلا ورسته له وخت ته تاسو ټلیفون ته یا پیغام ته یا نور ته څوک جواب نه ورکړي ځکه دوی وایي چې ځکه مثلا مازدیګر کور ته ځم نو دا په دې معنی ده چې ما نور شخصي حریم د ځنه غواړم له ملګري سره د ورځې چې تیر شوی دي د ملګرتیا په اړه بحث وکړم دوی چې ټلیفون ته جواب نه ورکړي میسج ته نه ورکړي حتی دفتری او شخصي ټلیفون لري دفتری ټلیفون له مازدیګر وروسته نور بند کولې متاسفانه په افغانستان کې کله د سیم کې چې په کلی کې ناس ځوانان تاسو رښتیا او بجم څنګه وي چې ولا موږ ناس تم یاد کړی څنګه حال دا چې موږ دې مسولیت بل لري ستړی به پریشانی بل لري ناروغ به یا بغوال استراحت وکړي دا تر ټولو مهمه خبره ده بل دا چې موږ په کاری محیط کې باغه درد دل ونه کو په اختلاف خصوصا په ټلیفون کې ځینې خلک علاقه مند لري چې کله دوی ته ځینې په کورنۍ یا شخصي مشکلات پیدا کیږي د ملګرو ته وایي یا په دفتر کې په ټلیفون کې خبرې کوي د کورنۍ مسایلو په اړه خایي همکاران متوجي شي خبرې چې دوی نه غواړي د همکاران واوري هغه واوري تدریجي خلک د پښون کې تجسس تاړ باسي او کې مداخله وکي دا تر ټولو ډیر مهمه خبره ده نو زه فکر کوم بل تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ باید نه ویلو جرأت ولرو متاسفانه په افغانستان کې دغه نه ویلو جرأت په ډیرو خلکو کې نشته کېږي څوک د ما شخصي حریم
دما فردی ازادي دما ټلیفون دما دغه ته لاس راوړي یا په مداخله کوي یا غواړي چې تجسس وکړي چې دما پر شخصي دنیا کې څه دي. متاسفانه په موږ کې دا جرأت نشته چې ورته وایو چې اجازه نه لري. همدا اوس موږ مثلا په افغانستان کې دا شکایتونه زیم لرم بلیم لري بلیم لري چې موږ ټلیفونونه پلټل کیږي یا موږ سمارټ فون پلټل کیږي یا موږ کمپیوټر پلټل کیږي. موږ په عقیدوي لحاظ او په انساني لحاظ دا حق لرو چې د خلاصونه شي چې وروره ته حق نه لري چې ما شخصي ازادي وپلټې. که اسلام کې را سره وای ولا تجسس دا به تر پښو لاندې کړي او کې په مدني قوانینو کې را سره وای چې یو انسان په توګه په شخصي حریم لرم ازادي لرم ته حق نه لري چې دا دغه کې حتی که ته غواړې تجسس وکړي ته د محکمې امر باید ولري که احیانا کوم مورد ته لرې د ما په ټلیفون کې په پیغام کې په خبرو کې تا هغه په ما ثابت نه کړې ته به د باصلاحیته محکمې په استازیتوب بیرته له ما نه هم بخښنه غواړې که احیانا ما ته زیان رسېدلی ته مجبور او مکلف چې هغه زیان هم ما ته جبیره کړې. ولې متاسفانه موږ په ځان کې دغه د نه ویلو دغه جرأت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې دغه د ما شخصي ازادي ده، دا د ما شخصي مسله ده، دا د ما فردی حریم ده، تب کې حق نه لري. متاسفانه موږ او تاسو داسې وي لکه په سیاسي لحاظ باندې چې موږ نن سبا ستونزه د ما د ولې په اړه مشورې او دغه په نورو هیوادونو کېږي. هېچا له موږ پوښتنه نه ده کړې چې موږ ستونزه څه ده. زموږ خصوصي حریم هم داسې لکه زموږ سیاسي فضا داسې درواخله شخصي حریم د مایې کورنۍ د مایې ستونزه د مایې زه غواړم حل کړم. ولې راځي مثلا زموږ کاکا د ما ماما د تا خپل د ما خپل د هغه خپل کلیوال راځي په دغه شخصي حریم او خصوصي مسایلو باندې دوی بیا سره کېني جرګې او مرکې کې او بیا راځي موږ ته حل لار پیشنهاد کوي. متاسفانه څوک نشي کولی د یو چا خصوصي حریم کې هر څه چې وي ولو کې د ښځې او مېړه ترمنځ کوم مشکل وي ولو کې د مرګرو ترمنځ وي ولو کې د زوی او پلار ترمنځ وي ولو کې د مور او لور ترمنځ وي دا چې تر څو دوی په خپل حال نه کې هیڅوک نشي کولی درېمګړي په توګه دا مشکل حل کړي. ځکه دا دوی شخصي مشکل ده، دوی پوهېږي چې دا مشکل له کوم ځای نه راشروع شوی ده. دوی په خصوصي حریم کې هغه راز حتی کله کله لور او مور چې کوم راز لري نه غواړي زوی پرې خبر شي، حتی نه غواړي دوی پلار پرې خبر شي، یا پلار او زوی چې کوم راز لري هغه نه غواړي په کور کې وایي. حتی زه له پلار سره ځینې رازونه داسې لرم چې ورونو ته نه غواړم وی وایم، ورونو سره لرم نه غواړم مور او پلار ته ووایم، مېرمنې سره لرم نه غواړم ورېندارې ته ووایم، لور سره لرم نه غواړم ورېرې ته ووایم. دغه ټول هغه څه دي چې موږ باید د دې جرأت ولرو چې نه ووایو. کله چې موږ د نه جرأت په ځان کې پیدا کړو، موږ هم اسلامي مسؤلیت لرو، هم انساني او مدني مسؤلیت لرو. دا دواړه مسؤلیتونه موږ لرو که څوک د اسلام په نوم باندې موږ شخصي دنیا ته او حریم ته داخليږي. دیر آیتونه احادیث ته پیغمبر دی خدای وای وای فاسق نه دی او مؤمن فاره پښتنه مکوې ځکه هغه وای چې کله فسق کوي کولای چې یو مؤمن تور ولدی. نو دا په دې معنی ده چې تجسس نه موږ منع کړی. حضرت عمر په مدینه کې ګری دی په یو کور کې د شپې د ساز غږ اوري وای په دیوال ما ورپورته کوي چې ورځي وای دا د خدای له قهر وډارسه تا ګنا وکړه. سړی ورته وای ته ما یو ګنا وکړه تا درې وکړي و یو دا چې وای ته خدای مکلف کړی چې دروازه راسه په دیوال رالې نو ما دې اجازه وانه خسته تجسس دی وکړ. ما به یو ګناه کړی خلیفه ای امیر تا درې ګناوې وکړې. موږ هم مدني مسؤلیت لرو، هم عقیدوي مسؤلیت لرو. ولې متاسفانه په موږ کې د نه ویلو جرأت نشته.
ډیره مننه آریان صاحب، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظ له تاسې هم اورو، څنګه کېدلی شي چې خصوصي حریم نقص نشي؟ یعنی څه باید وشي؟
وړاندې باید د هر چا د خصوصیاتو ته باید احترام قایل شو. ځکه هر انسان په خپل ژوند کې له هر رقم حالاتو سره مخ کېږي، له هر رقم اشخاصو سره مخ کېږي. دا په کار دي چې موږ د یو چا په ژوند او په خصوصي حریم باندې یو یا تېری وکړو، یا پکې مداخله وکړو، یا یې هم په اړه تجسس وکړو. او تر دې وروسته کله چې موږ د فردي احترام فردی احترام ته موږ ژمن کېږو، همداسې به موږ ورو ورو خصوصي هغه کوم حریمونه چې دي هغه لپاره به هم موږ احترام قایل کېږو. او تر هر څه مهمه د دغه په اړه عامه پوهاوی دی چې څنګه کولی شو موږ نور افراد دي ته وپوهوو، یا دې په اړه تشویق کړو چې د په حال کې د مېرمنو په برخه کې چې د هغوی خصوصي حریمونو ته احترام قایل شي، او د هغوی خصوصي حریمونو څخه یو قط نظامونه لرې وساتي. ځکه چې دا د هر چا حق نه دی. په انساني ډول دا د هر چا حق هم نه دی چې د بل انسان په خصوصي حریم کې د مداخله وکړي، او یا دې هم د هغې په اړه ځان پوه کړي، او نه هم په پوهولو کې دوی خاصه کومه ګډه یا کومه فایده لیدل کېږي. خو بیا هم په بار بار په کراتو باندې لیدلي چې دا سپېشل واقعیت شته. د هر څه وړاندې
غږ مو اورو مهرباني وکړه. بله بله اورو.
متقابل احترام باندې ډېر تمرکز کول د انساني حقوقو باندې تمرکز کول شاید د دې جوګه چې موږ د یو آینده کې دغه څه چې تیر کوم د بولل چې خصوصي حریم باندې تیرای کې د دې څخه د سر نظر وشي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ غلی حافظ. تسل صاحب له تاسې هم اورو چې تاسې څه وایې، یعنی څه باید وشي، ځوانان څه باید وکړي چې هم د دوی خصوصي حریم نقص نه شي او هم دوی د نورو خصوصي حریم نقص نه کړي.
ډیر مننه هیواد صاحب د دوستانو په خبرو په تایید. د خصوصي حریم د نقص کېدو د مخنیوي په خاطر تر هر څه وړاندې موږ ته په کار کې موږ خپل خپل خصوصي حریم تجاوز څخه وساتو. یعنی لکه څنګه پښتانه چې خپله ژبه هم کلا ده هم بله، هغه څه چې مثلا سبا ورځ زموږ لپاره یوه منفي استفاده ترې کېدلی شي، زموږ په هغه نه غواړو چې افشا شي، ولې له چا سره شریکو؟ خپل شخصي معلومات، خپل شخصي ډیټا باید موږ له تجاوز څخه وساتو، یعنی له نورو سره شریک نه کړو. له ټولنیزو رسنیو سره رابطه اوس واقعا یو لوی ضرورت ده او یوه لویه بوختیا ګرځېدلې ده. لکه څنګه چې صاحب صاحب اشاره وکړه، په کار نه ده چې هغه خبرې، ویډیو، هغه عکس، هغه نور څه چې مثلا نه غواړم سبا ورځ زموږ په اړه ترې منفي استفاده وشي، ولې هغه ټولنیزو رسنیو ته راوړو او ولې له خلکو سره شریک کړو؟ نه، خپله په کار ده چې موږ خپله خپل د شخصي حریم خپله ساتندوی وشو. بله خبره دا چې د نورو شخصي حریم ته باید په درنښت وګورو، څنګه چې د نورو نه توقع لري چې زموږ شخصي حریم نقص نه کړي، موږ هم باید د نورو شخصي حریم ته داخل نه شو، د هغوی په شخصیاتو کې کارونه لرو. د فرهنګي او اخلاقي نورمونو د پیاوړتیا لپاره کار کول پکار دي. یعنی موږ باید خپل فرهنګ او خپل د ټولنیز اخلاق داسې عام کو یا داسې وروزو چې مثلا هیڅوک دا زړه نه کړي چې بل چا په ټولنیز او شخصي حریم باندې تجاوز سبب شي. همدارنګ د دولت په کچه په کار ده چې مثلا د شخصي حریم د نقص په برخه کې واضح او روښانه قوانین موجود وي او د هغو د ملاتړ لپاره کار وشي.
مننه تسل صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان د خبرونې میلمنو د خصوصي حریم د نقص په عواملو، نتایجو او حل لارو خبرې وکړې. عوامل دا وښودل شو چې ناپوهي، بیکاري او یو ډول تند او علاقه د نورو په کارونو کې سبب کیږي چې د نورو خصوصي حریم نقص شي. همدا ډول نتایج هم دا و چې یعنی رشتې او ملګرتیاوې پکې پرې کېږي او نورې ناخوالې را پیدا کولی شي. او د حل لارو په اړه هم د میلمنو خبره دا وه چې باید د یو بل خصوصي حریم ته احترام وکړو او د یو بل خصوصي حریم نقص نه کړو، نو په دې سره کېدای شي دغه ستونزې ورو ورو حل شي. له ښاغلي هغه ملک سهار، محمد الله آریان، ښاغلي عیسی خان تسل او ښاغلي فریدې حفیظ څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره وو. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.